کو ستړي مسي د ازادي راډیو ته د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د سات خبرونه تر پنځو بجو ده. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د روسیې حکومت پر ترکیه د بندیزونو یوه برخه لغوه کړه. د کوچستان په پلازمېنه تبلیسي کې نن ګڼ شمېر خلکو لاریون وکړ. خو مخکې تر دې چې د نړۍ د مهمو خبرونو نور تفصیل درته وړاندې کړو، اکرام الله اکرام د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنه کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او په کلک ټکو یې غندلې ده. او د افغانستان د امنیت وزارت وایي د لومړنۍ معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې اتیا کسان وژل شوي او له 350 ډیر ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنې کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایي دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت ادارې د پیښې د پلټنې په اړه لاس په کار شوي دي.
د دې مسلې په اړه خځو څېړنه کوي. په لشه کې په دغه پیښې کې هر څوک ناغېړي کړي او کوم کسان چې په پیښه کې لاس لري هغوی به مجازات کیږي. ولې دا د حکومت ادارې لاس په کار شوي دي او د پیښې څېړنه کوي.
د کابل ښار نننۍ پیښه چې په ملي او نړیواله کچه وغندل شوه د چارواکو په وینا اتیا تنه پکې وژل شوي او 350 څخه زیات پکې ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو داعش ډلې الجزیرې ټلویزیون ته په څرګندونو کې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار نننۍ خونړۍ حمله وحشیانه بللې او په کلک ټکو یې غندلې ده. له ارګ څخه په خبره شوي اعلامیه کې راغلي، تروریستي ډلې چې د اسلام په نامه خلک وژني او جنګي جنایتونه ترسره کوي له دینی لارښوونو بې خبره دي. اعلامیه زیاتوي افغان حکومت د نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو تمه لري چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړ په ضد له پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنکړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. په ورته وخت کې روسي، هندو، افغانستان، پاکستان او افغانستان کې د غوس املاتړ ماموریت د کابل ښار پیخه غندلې ده. د غوس املاتړ ماموریت لوري په خبره شوی اعلامیه کې په دغه پیخه کې د افغان سرتیرو ستاینه شوی چې په خپل وخت د پیخي قربانیانو ته رسیدګي کړې ده. د افغانستان د امنیت وزارت وایي د لومړنۍ معلوماتو له مخې د کابل ښار په نننۍ چاودنه کې اتیا کسان وژل شوي او له 350 ډیر ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل خی په ارقامو کې بدلون راشي.
دودان یا شهیدان چې د امار د تغییر په حال کې ده او تقریبا 350 ټپیان مختلف روغتونونو ته انتقال شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي چې 14 نن سهار شاوخوا نیمه بجې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د زنبق سلولاري تصویرمه د موټر بم لامل رامنځته شوې ده. او د افغانستان ولسی جرګه وایي د روسیې ځل لپاره پر حکومت هغه کوي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان د باور رایو د خپلولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدي چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
آخر وار هم چتن هیله تر کوو چې د سرپرستۍ لړۍ ته نوره خاتمه ورکړي، کاغه وزیران وي، کاغه قضات دي او کاغه حتی ولسوالان دي او نور ادارات دي. نور افغان ولس، افغان ملت ته د تحمل وړ نه ده.
د ولسی جرګې غړي وویل د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو شاوخوا دوه کلونه وړي، خو تر اوسه ونه توانید چې د حکومت اساسي برخه چې کابینه ده جوړه کړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي پر موضوع د حکومت د رهبرانو مشورې روانې دي او دغه ستونزه به ډېر ژر اواره شي. کورني خبرونه هم دومره وو. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې حکومت پر ترکیه د خپل بندیزونو یو برخه لغوه کړه. د روسیې دا بندیزونه تر هغه وروسته لګول شوي وو چې د ترکیه پوځ له سوریې سره خپلې پولې ته نږدې د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه وویشته. په پیښه کې یو روسی پیلوټ وژل شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په روسیه کې د ترکیه کارګرانو پر استخدام او د ترکیه شرکتونو پر فعالیت بندیز ورسره لغوه شو. د پوتین دا فرمان همداراز د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د تګ راتګ د موافقې او برخه هم بیا فعالوي. دا موافقه هم ځنډول شوې وه. روسیه او ترکیه د خپلو اړیکو د شکولو لپاره زیات ګامونه پورته کړي دي. د روسیې ولسمشر د روانې میاشتې په پیل کې ترکیه ته ولاړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې د دې بندیزونو د یوې برخې د لغوه کولو ژمنه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې. ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ویلي چې د امریکا ډیموکرات ګوند تیر کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا ادعاوې خپرې کړې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له ورځپاڼې له فیګارو سره په مرکه کې یو وار بیا د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو په حق کېدو او خپرېدو کې د روسیې د لاس ترلودلو خبر رد کړ. پوتین هم داراز دعوا کړی چې د امریکا دیموکراتانو د روسیې په اړه یو خیالي داستان جوړ کړی ځکه د هغه پوینا دیموکراتان نه غواړي چې په ټاکنو کې خپله ماته ومني. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې روسی چارواکي به شایي پر امریکا او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ماتې په اړه د ډیموکراتانو له لوري د ناسمو خبرونو په خپرېدو خاندي. خو خپلواکې خبري رسنۍ د امریکا د استخباراتي ادارو پر هغو رپورټونو غور کوي چې په جنوري کې خپاره سو. په دې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر انتخاباتي سیستم او د کاندید هیلري کلنټن د کمزوري کولو لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ سپارښتنه کړې وه. د امریکا د استخباراتو ادارې وویل چې روسیه په زغرده د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ غوره بللی وو. روسیه او سعودي عربستان پرون د تیلو د تولید د بندولو خپله موافقه وسایله او په دې اړه یې د نورو همکاریو ژمنه وکړه. دواړو هیوادونو وویل چې د موافقې د تیلو په نړیوال مارکیټ کې نرخ ثابت کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي عربستان د مرستیال ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان هرکلی وکړ او خبرې ورسره وکړې. شهزاده سلمان اوسمهال د سعودي عربستان د دفاع او انرژي وزیر دی. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو لاریون وکړ. د کسانو په ګرجستان کې د یو آذربایجاني ژورنالیست افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو پر ضد اعتراض وکړ. هغوی د مختارلی د ازادۍ په ملاتړ کې شعارونه لیږدول او د ګرجستان له حکومت یې چې ځان اروپایي ارزښتونو ته متعهد ګڼي د عمل غوښتنه وکړه. آذربایجاني ژورنالیست او د هغه میرمن په 2015 میلادي کال کې ګرجستان ته وتښتېدل. افغان مختارلی په آذربایجان کې د اداري فساد او د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف د اړیکو په اړه تحقیقي رپورټونه جوړ کړي وو او خپل امنیت ته د تهدید له امله ګرجستان ته تښتېدلی وو. هغه د دوشنبه په ورځ وتښتول سو. او د سربیا منتخب ولسمشر الکساندر ووچیچ نن سره لدی چې مخالفو ډلو یې پر ضد دوی مظاهرې تنظیم کړې وې د لوړې مراسم تر سره کړل. ووچیچ وڅلوېشت کلن دی او نن غرمه یې د لوړې مراسم تر سره شو. هغه د سربیا د مخکنی ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ پر ځای د جمهوري ریاست پر چوکۍ کښېناست. د الکساندر ووچیچ ګوند د سربیا د پرمختګ حزب یو کال مخکې د هغه هیواد پارلماني ټاکنې ګټلې وې.
دوستانو له فرشتي جلال سي مننه کوم چې همي خبرونه پای کړاو همي خبرونه در وره ول وړاندې په دې نیم ساته وبخه وړاندې په دې یو ساته خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې وی باوري امنیتي سرچینې ازادي رادیو ته ویلي استخباراتي بنسټونو د کابل د نننۍ چاودنې په اړه اطلاعات لوړاندې له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي. د دې موضوع همدارنګه د نننۍ چاودنې چې په کابل ښار د زنبق په څلور لارې کې په لسګرو کسان مړه او ټپیان کړل په بیلابیلو اړخونو په روانه خبرونه کې ریپورټونه لرو. همدارنګه د افغان رسپانه لیکونکي او سیاسي فعال اباسین بریال سره د ډول چاودنو په مخنیوي کې د حکومتي ادارو د پاتې راتګ په علتونو غږیږو. له یو دیني عالم مولوي صاحب حقانی سره پر دې غږیږو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په داسې بېدرېغه توګه د عامو خلکو وژل د اسلامي شریعت له نگاهه د څه ډول ارزي. همدارنګه د ولسمشر له ویان د واخان مینپال نه به په دې خبرونه کې واورو چې افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې په کابل غوندې او د کابل په مرکزي سیمو کې د دا ډول خونړیو حملو مخه ونیسي. د چاودنې په بیلابیلو اړخونو غږیږو. همدارنګه په نورستان کې په ځنګلونو کې د لګیدلي اور حال هم درکوو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو د لوبو له میدانه او همدارنګه د ازادۍ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق ځانګړی پروګرام چې په مشترکه توګه یې وړاندې کوي هم له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شي. یوه باوري امنیتي سرچینه وایي استخباراتي بنسټونو د کابل د انتحاري حملې په اړه اطلاعات له وړاندې له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي. دغه سرچینه چې نه غواړي هویت یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د موټر بم حمله د فاضله موادو د ټانکر موټر په وسیله شوې او یا ټانکر د کورنیو او بهرنیو تاسیساتو قرارداد دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د کابل په حمله کې غفلت شوی او باید هغه چارواکي چې په دندو کې غفلت کړی مجازات شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ راکوي. وروسته ورسره په ژوندۍ بڼه خبرې کوو او اضافي معلومات ترې اخلو.
په کابل کې د موټر بم دغه زورور چاودنه نن سهار د زنبق څلور لارې او د وزیر اکبر خان د ولسم سړک ترمنځ رامنځته شوه. که څه هم تر دې دمه دغه چاودنې له کبله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه بېلابېلې شمېرې له رسنیو سره شریکې شوې، خو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په برید کې 80 تنه وژل شوي او شاوخوا 350 تنه ژوبل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح:
دودان یا شهیدان چې د امر د تغییر په حال کې دي او تقریبا 350 ټپیان مختلف روختونو ته انتقال شوی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پیخي پزای کی خبري اعلان ته ویل چې چاودنه د فاضله موادو د انتقال د یو ټانکر موټر په وسیله رامنځته شوې ده. خغلی دانش که څه هم د بریډ د مخه پاړه څونه ویل، خدای ویل چې د بریډ له کبله تر ډیره ملکی وګړو تمرک شو بلغخته ده. د وی د لومړنیو څېړنو نتیجه دا ښیي چې انفجار کوونکی له موټر بم څخه استفاده کړي. په دې اړه مو څېړنې پیل کړي چې پیښه څنګه رامنځته شوې. کله چې جزئیات روښانه شي له تاسو سره به شریک کړو. په سیمه کې د پیخیانی شاهدانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حمله خورا زورووره وه او مرګ ژوبله تر هغې هم لوړه ده چې چارواکي یې پاړه وی. دوی وایي د روژې په مبارکې میاشت کې د بېګناه خلکو وژنه په هیڅ وجه د توجه وړ نه شي کېدی.
نوم یې جاوید دی. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په شاهدانو ډېر خفه یو، خو خصوصا په دا روژه کې باید بېخي داسې پیښې ونه شي. روژې نه بغیر باید ونه شي، خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بېخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار دی. دغه
د دې انتحاری نه خو ډېر خلک خراب شو. دا وګوره، شا دکان د چا ځای د شا بلډینګ د شا شفاخانه وګوره، دا غټ غټ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست جمهوری کې ناست دي. څوک پوښتنه نه کوي، څوک غوښتنه نه کوي. مردم مړه شو، زخمی شو.
بیا دلته چې کوم خلک مړه شول، دا ټول عوام خلک وو، دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 500 روپیو دپاره د 10 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو، عدل دمړه شوي دي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په نننی برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو له لوري رسنیو ته په سول شوي اعلامیې کې راغلي چې طالبان هر هغه چاودنه غندي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي او کوم مشروع هدف ونه لري. اخوا داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غني نننی برید په کلکو ټکو غندلی او پر ټولو اسلامي هیوادونو یې غږ کړی چې د ورته بریدونو په اړه خپل غږ پورته کړي. همداراز د ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې جمهور ریاست د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنې کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري. اجرایي رئیس پخوانی ولسمشر د هند صدراعظم اروپایي ټولنې او ګڼو نورو د کابل نننۍ حمله غندلې ده. په کابل کې نننۍ چاودنه په داسې سیمه کې رامنځته شوې چې امنیتي تدابیر پکې خورا ټینګ دي. خدای شي بریدګر څنګه دې مهمې سیمې ته ځان رسولی او په انفجاري توکو ډک د ټانکر موټر ته چاودنه ورکړې ده، لا هم هغه پوښتنه ده چې امنیتي مسؤلین یې په اړه له څه ویلو ډډه کوي.
دوستانو، د حدیث پردیس په رپورټ کې مو د کابل د نننۍ چاودنې د بیلابیلو اړخونو په اړه جزئیات واوریدل، دا چې د تلفاتو په اړه یې څه ویل کېږي او بیلابیل لوري څه وایي. مخکې مو ویل چې وې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې استخباراتي بنسټونو د کابل د دې حملې په اړه اطلاعات له وړاندې له کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي وو. همدا اوس سره حدیث پردیس د اضافي معلوماتو لپاره په کابل سټوډیو کې دی. پردیس بیا هم خبرونې ته ستړی مشي. د دغه سرچینې د معلوماتو په اړه راته ووایي چې وایي استخباراتي بنسټونه مخکې له مخکې د دې حملې په اړه خبر وو او د اطلاعات د کورنیو چارو د وزارت سره شریک کړي وو.
بله آن صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بله لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، یوې معتبرې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې نه غوښتل هویت یې افشا شي، هغه وویل چې دغه د نننۍ ورځې د حملې په رابطه باندې یعنی لوار لمخه معلومات د کورنیو چارو وزارت سره شریک شوي وو. خو مونږ چې د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر له سرپرست نجیب دانش سره خبرې وکړې او دا موضوع مور سره مطرح کړه، هغه که څه هم وویل چې په دې رابطه باندې د دوی تحقیقات پیل شوي دي، خو په دې اړه یې له بېخبري وښوده چې ګواکې مشخصا د نننۍ حملې په رابطه باندې دي له ده سره معلومات یا د کورنیو چارو وزارت سره معلومات شریک شوي وي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر مسلم یار، فضل هادي مسلم یار، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په نننۍ حمله کې غفلت شوی او د دغه حملې کې چې چا غفلت کړی وي هغوی ته باید سخته سزا ورکړل شي. یو بل موضوع مې غوښتله چې بله
ما غوښتل تاسو نه دا وپوښتم چې په کابل ښار کې د روژې د مبارکې میاشتې په یوه ورځ کې دومره یوه خونړۍ چاودنه چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده، په کابل ښار کې عموما اوس د دې چاودنې نه وروسته عکس العمل هلته د خلکو تاسو به کتلی څه دی کوم عکس العمل تر سترګو کیږي، عموما خلک څه فکر کوي؟
بله ان صاحب، د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر مدني فعالان دوی راټول شوي وو او خورا احساساتي وو او شعارونه یې ورکول د حکومت پر ضد او د بیلابیلو بنسټونو امنیتي بنسټونو پر ضد، او دوی ګواکې دا نیوکه درلوده ویلي چې امنیتي بنسټونه له یوې خوا دغه حمله یعنی تقبیح کړه په شدیدو الفاظو او دا یو غیر انساني او غیر اسلامي عمل وبالوله، بل پلوی پر امنیتی ځواکونو هم نیوکه کولې بنسټونو چې د داسې سترې حملې په مشخصا انتقادي کشفي ارګانونو ته متوجه و چې په دې په خنثی کولو کې پاتې راغلي دي، او په ورته وخت کې همدغه سیمه کې یو امنیتی مسول موټر ته هم دوی یعنی د تیګو گزارونه پرې وکړل او خورا احساساتي و. په ټوله کې کچیرته د نننې حملې نه وروسته د کابل خاریانو د دوی د یعنی نظریاتو په رابطه باندې چې مونږ ورسره خبرې وکړې او دوی یو څه ویریدلې دي او تبن چې حمله خورا زوروره وه او د دغه حملې نویت او دا چې په د کابل په داسې یو سیمه کې چې هغه خورا امنیتي پلوه یعنی امنیت هلته ټینګ و او داسې یو زوروره چاودنه کیږي، نو دغه مسلې خلک اندېښمن کړي دي. او بل تازه اړخ دی موضوع چې هغه دغه سات کیږي چې رابرسیره شوی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې دی بریت مسولیت په غاړه اخیستی، دې مسلې هم خلک اندېښمن کړي دي. بله ان صاحب
ډیره زیاته مننه کوله تاسو دوستانو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس و چې همې د پیښې په اړه په جزئیاتو رپورټ راکړ او همې وروستي معلومات را سره شریک کړل، مننه ورنه کوو. اباسین بریال افغان سیاسي فعال دی، همدارنګه ورځپاڼه لیکونکی دی. د دې برید په اړه په یوه مرکه کې راته وویل کله چې د افغانستان د امنیتي ادارو پوستونه د رشوت، بدو او نورو ارتباطاتو په بدل کې ورکول کیږي، دا ډول حملو مخنیوي ستونزمن دی. له نوموړي مې د نننۍ حملې او د حملې په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د پاتې راتک په اړه وپوښتل. اباسین بریال وویل
دښمن په مونږ باندې نشیرینۍ پاشي او نه را باندې رحم کوي. زما په باور مونږ د یو ډېر بېرحمه دښمن سره چې بېخي واضح تعریف کړې لرو ورسره مخامخ یو، نو د دې لپاره ښه خبره دا ده چې مونږ خپل دفاعي ځواک قوي کړو، غښتلی کړو. هره څنګه چې پېښه شوې ده هغه به زمونږ په کمزورۍ دلالت کوي. امنیت ښایي پولیس په چک پوینټونو کې بې پلیټه موټر، سرو شیشو والا موټر را ودا تاسو نه را پیدا کیږي. متاسفانه موږ هر وخت ډېر د خپل ځان خوښ شوي یو او دلته هیڅ ډول قواعد، ډسپلین، نظم، مجازات نشته. متاسفانه هغه خلک جنرالان کیږي چې هغه د جنرالۍ بوی هم نه وري. تاسو شاید چې پرون د پارلمان د یو وکیل زوی ملي اردو سربازان په جلال آباد ښار کې رانیولي وهلي، دا په دې معنا باندې دی چې دغه ځواک څوک داسې د درناوي په سترګه اکثره دغه زورواکي نه ګوري، دوی ته په دې باندې هیڅ بریک نیسي، داسې یو تصور ورسره موجود دی. زه فکر کوم د بلې خوانه باید دلته قوي اصلاحات راشي، ډېر خلک دي چې باید د دغه پیښو په نتیجه کې مجازات شي. مونږ هیڅ مثال نه لرو چې مونږ تر اوسه د چا نه دریشي اخلي وي په دې ګناه چې د خپل مسؤلیت په صحیح ډول نه دی ترسره کړی. زه فکر کوم نور باید په نظامي برخو کې دندې یوازې د مسؤولو دپاره نه وي، یو جدي مراقبت باید رامنځته شي، جدي پوښتنه باید وشي که مجازات رامنځته نه شي، مکافات په اصولو په ضوابطو باندې ونه درېږي. افغانستان کې موږ نور هم تراژیدۍ ته د جګړې یوې ډېرې سختې مرحلې ته رسېدلې ده، او دغه ډول قرباني نه یوازې چې موږ انسانان پکې د لاسه ورکوو، دی لوی ولس ذهن او روح روان هم هلته صدر نه ویني چې موږ نن شهیدان یو. په کابل کې د سلو په خوشحال کې کسان وژل شوي دي، مګر تاثیرات یې په میلیونونو خلکو باندې دي. دا داسې وړه خبره نه ده، اما دا پېښې تصدیلي چې یو ځلې پېښې شوي ده، بار بار تکرارېږي او دا زموږ په کمزورۍ دلالت کوي.
آیا فکر کوئ چې د روسیې، ایران او نورو د سیمې د هیوادونو ښکېلتیا به د دې سبب شوې وي چې پر پاکستان سربیره اوس نور هیوادونه هم د افغانستان په ناکراریو کې ډېر ښکېل دي، او که نه د حکومت کمزوري دا سبب دی چې دا حملې تر پخوا ډېرې خونړۍ او ډېرې پراخې شوي؟
دا یو نیابتي جنګ دی، کې شک نشته. کله کله بڼه بدله کړي، کله موږ ته دښمن د طالب په شکل رامخته شي، کله په ځان د داعش نوم کېږدي، کله خو دغه اسلامي چې اصولې ته یې غاړه ایښې دی به هم پخپله د انتحاریانو مسؤلیت په غاړه منلو. مهمه مسله دلته دا ده چې په نیابتي جګړه کې هر څوک هڅه کوي چې خپله برخه کار وکړي. دا جګړه اوس یوې ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته داخله شوې ده. طالبان هم په یو اساس برید باندې ولاړ دي، د سرنوشت په جنګ باندې اخته دي، د بقا په جنګ اخته دي، دوی باید په صحنه کې ځانونه ثابت کړي. خو دوی دغسې بریدونه ونه کوي، داسې حالې ډلې ونه کړي، داعش له دوی نه دغه صحنه نیسي او په تبلیغاتي لحاظ هغه راپورته کېږي. داعش هم د خپل ځان د قوي ثابتولو دپاره دغسې یو تبلیغاتي جنګ ته ضرورت کړي چې یو انتحاري وکړي او په زرګونه رسنۍ د هغې په هکله باندې بحث وکړي او خبرې ورباندې وکړي او پام زیات کړي، هغوی ځای پیدا کړي. په دغسې حالاتو کې مونږ تصور کوو چې انسانات هم ډېر رسېږي د دغسې جګړې کې، د نور د ښکېلتیا هم ډېر زیات هغه شته، مګر د ټولو حل لاره او د ټولو دپاره یوې نقطې ته موضوع راټولېږي. هغه دا ده چې که دولت قوي نه وي، په کمزورو خلکو باندې، په بې قدرته خلک، بې دفاع خلکو باندې دغسې بریدونه ډېر زیاتېږي. مونږ اوس یو منظم پوځ لرو چې د هغې نه په سالم ډول باندې استفاده وکولی شو، مونږ ډېر زیات تغیرات راوستی شو. د افغانستان ملي امنیت هر ورځ اووه تر اته کسان یوازې په کابل ښار کې نیسي.
افغان رسپانه لیکونکي سیاسي فعال او د افغانستان وژغوري کمپاین مخکخ فعال اباسین بریالو چې په نننۍ چاودنه کې په نورو لورو سربیره د افغان امنیتي ادارو چارواکي په ناغېړۍ تورنول. همدا پوښتنه مې د افغانستان د ولسمشر د ویان لمرستیال دواخان مینپال نه د یوې مرکې په ترڅ کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل د نننۍ حملې په اړه چارواکو سمدستي څېړنې پیل کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به د دې پېښې د عاملینو د نیولو او مجازاتو لپاره هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. له خغلی مینپال نه مې د دې پېښې په اړه د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل. هغه راته وویل
د حکومت ادارې پر دې باندې کار کوي، د دې مسلې په اړه اړخیزه څېړنه کوي. بې له شکه په دغه پېښې کې هر څوک ناغېړي کړي وي، او کوم کسان چې په پېښه کې لاس لري هغوی به مجازات کېږي. ولې دا لومړۍ پېښه نه ده؟ د افغانستان دښمنانو هر وخت د افغانستان خلک په نسه کړي دي، دوی په شهرونو کې انفجار او انتحار کړی دي. حتی د لمانځه پر مهال باندې د دې ملت اوسیدونکي او د دې هیواد اوسیدونکي په دا په شهادت باندې رسولي دي. د حکومت ادارې لاس په کار شوي دي او د پیس څېړنه کوي.
ارګ څخه نن په خبرې شوې اعلامیه کې په اسلامي هیوادونو باندې ټینګار شوی او ویل شوی دی چې تمه لرو چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړو پر ضد له پخوا زیات فشارونه راوړي او اجازه ورنکړي چې د تروریزم څخه د هیوادونو په ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. دا هغه خبره ده چې وخت په وخت تاسو د اسلامي هیوادونو په اړه کړې ده. آیا کوم نوي فشارونه یا نوي اړیکې مو د اسلامي هیوادونو سره په ځانګړې توګه د دغه ستونزې د هواري په اړه ټینګ کړي دي؟ کنا د پخانیو فشارونو لړۍ ده.
نو موږ د سعودي د سفر پر مهال باندې هم په زیاته کچه د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره هم ستونزه شریکه کړې. موږ په دې باور یو چې دا تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دي چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ دغه شی ګواښونه او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. هغه کسان چې لا هم د تروریستانو ملاتړ کوي، لا هم تروریستانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، لا هم تروریستانو روزي او د سیاسي اهدافو لپاره یې استعمالوي، لا هم د سو د بد تروریست په تعریف ورته قایل دي. نو د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې بریدانه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
د تاسو ځواب په دې اړه څه دی چې څومره په امنیتي ادارو کې اصلاحات راغلي دي او څومره فکر کوئ چې تاسو نورو اصلاحاتو ته ژمن یې او څومره امنیتي ادارې کیدلی شي چې ظرفیتونه یې لوړ شي څو د دا ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي؟
دا خو تر وخت مخکې قضاوت شي. لومړی د امنیتي په ادارو په اړه باندې موږ خو ویلې دغه تروریستي پیسې او تروریستي بریدونه د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې شوي دي. یعنی تر ټولو زیاته قرباني د افغانستان خلک دي او تر ټولو زیات لاسته راوړنې هم په تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زموږ پولیس او امنیتیان لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د ولسمشر ویان دوا خان مینه پالو چې د نننۍ چاودنې په اړه یې څرګندونې کولې. نوموړي وویل چې حکومت به هغه کسان مجازات کړي چې د دې چاودنې او د نننۍ خونړۍ برید عاملین دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په مشخصه توګه په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. ځینو خبري اژانسونو د داعش د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی، خو لا هم په بشپړه توګه تر اوسه پورې چا په څرګنده او رسمي توګه کوم لوري د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې په کابل ښار کې ګڼې داسې چاودنې یا وسلوالو طالبانو کړي دي او یا یې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ډېر کله دا ډول بریدونو ته د جهاد په نوم باندې اسلامي رنګ ورکول کیږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه کوي دا یو ډول شرعي جهاد بولي. همدا پوښتنه مې چې آیا د اسلام له نظره دا ډول بریدونه چې قربانیان یې عام خلک وي څنګه دي؟ له مولوي عبدالظاهر حقانی څخه وکړه. نو مولوی چې یو دیني عالم دی راته یې وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه مې کړي دا د ټول کارکونکو او اوریدونکو لاندې کوم. واخه چې نن دغه ټول افغانستان او ټول نړۍ مسلمانان په دې پیخه باندې خفه دي او دغه پیخه دا د اسلام د دشمنانو او د اسلام د مقدس دین د پیروانو پر ضد دا یو عمل بولو او دا داسې عمل د اسلام خلاف عمل دي. اسلام کې د مسلمان وینه مال ابرو دا ټول محفوظ دي. د مسلمان وینه تویول دا د کبایرو ګناهونو د جملې نه ده او که څوک دی ته جهاد او ځان ته دا حلال ګڼي د مسلمان وینه هغه د ایمان د زوال خطر دا هغه د اسلام د دایرې نه وتلی دي. او څوک چې تحلیل د ما حرم الله کی او چې الله ځان ته الله مسلمان ته حرام ګرځوي دی ځان ته حلال ګرځي نو دا کفر ده. الله رب العزت قرآن کریم کې صراحت باندې فرمایي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذاب عظيم. هغه څوک چې مسلمان وایي بې ګناه د زه جهنم د الله وایي او د خدای لعنت پر الله غضب پر او دا پر جهنم کې همیشه وي. دا پنځه سخ وایدات دا غل پاره ذکر شوی دي.
افغانستان یو مسلمان ټولنه ده. د تاسو په څیر په لسګونو سلګونو دنیا عالمان پکښته دي. دغه ډول بریدونه په مساجدو کې او په ممبرونو باندې په هغه کچې د خلکو انتقاد داده دینی عالمان نه غندي څومره چې په کار ده. تاسو څه وایئ د دینی عالمانو په مجموعي چوپتیا منی؟ آیا دینی عالمانو د دا ډول شیانو په وړاندې هغه پر ځای او هغه مسؤلیت چې لري د شریعت له نگاهه ترسره کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دینی علماو مسؤلیت دا ده چې هغوی د الله دین خلکو ته ورسوي او دین پټنه کې اول فتوا د نهار نه د دې په خلاف صادره شوې ده. علماو په لوی جمع کې او په لوی ټولنه کې دغه چې پیښې د اسلام خلاف عمل بللي او د دې اعمال جهاد نه بلکې فساد بنل او د مسلمان وجنه دا د کفار او د اسلام او دا د مسلمانانو ورته یو عمل بنل او دا وخته دې وکړي چې د خپل اعمال نه وګرځي ځکه سره نصوص د حدیثو د نبوي پرې باندې دال دي مسلمان وجنه هغه ناروا عمل ده پیغمبر صلی الله فرمایي څو چې زموږ په شان مونږ کوي زموږ کده ته مخ کوي زموږ حلاله خوري دا هغه مسلمان ده هغه مؤمن ده چې د الله په امان کې ده او د الله پیغمبر فرمایي د الله په امان کې خیانت نه کوي.
دوستانو مولوی عبدالظاهر حقانی و چې د نننۍ چاودنې په اړه یې نظر څرګنداوه. مننه ورڅخه کوو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوي. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کابل کې نن په 14 کې احتیاط نه وشل سوی او لوش تلج درې نیم سو زخمیان دي. د افغانستان جمهور رئیس د حمله غندلی او په وی اعلامیه کې ویلي چې تروریستي ډلې د روژې په مبارکه میاشت کې ملکی خلک وژني او څرګندوي چې له اسلامي لارښوونو بې خبره دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل چې په کابل کې نننۍ چاودنې څرګنده کړه چې تروریزم سرحد نه لري. مرکل وویل په کابل کې د دوی سفارت ته نږدې زورورې او وحشتناکې چاودنې پر ټولو خلکو اغیز کړی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ سلهاو جریبه ځنګل سوځېدلی دی. د سیمې خلک وایي په ځنګلونو یې اور بل دی او حکومت یې د خپرېدو د مخنیوي یا وژلو لپاره کار نه دی کړی، خو چارواکي وایي چې سیمې ته یې د اور وژلو مواد استولي دي. د نورستان د وایګل ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم د اور لګېدو خبر ورکړ سوی دی. د دې ولسوالۍ ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې ډېره سیمه سوځېدلې او د باد له امله د اور د خپرېدو ډېر امکان دی. د روسیې حکومت پر ترکیه د خپل بندیزونو یو برخه نن لغوه کړه. د روسیې جمهور رئیس نن یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د ترکی کارګرانو پر استخدام او په روسیه کې د ترکی شرکتونو پر فعالیت بندیز ورسره لري سو. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په مدیترانه سمندر کې د هغوی یوې بیړۍ او یو اوپتل څلور کروز راکټ د سوریې پر لور ورتوغولي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې تر دې حملې مخکې امریکا، ترکیه او اسرائیل ته د خپل پلان خبر ورکړی و. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو د یو آذربایجاني ژورنالیست افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو پر ضد اعتراض وکړ. خلکو د مختارلی د ازادۍ په ملاتړ کې شعارونه لیږدول او د ګرجستان له حکومتې چې ځان اروپایي ارزښتونو ته متعهد ګڼي د عمل غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ویست انډیز کې د هغه هیواد پرزیدنت 11 لوبډلې ته په یو تمریناتي لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابل لوبډلې ته 112 منډې هدف وټاکه.
د 112 منډو هدف د ویست انډیز پرزیدنت 11 لوبډلې ته هدف وټاکه. د ویست انډیز یاد لوبډلې ولسمه کولای شي هدف ځان ورسوي. د نهه لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې هدف پوره راشو.
هغه وویل چې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې مقابل لوبډلې د یاد هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړه، خو ونه کړای شول چې هدف پوره کړي او په دې سره افغانستان روان سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. د والیبال فدراسیون مسؤل وایي چې یو شمېر لوبغاړو ته هغه ډول چې اړین ده امتیازات نه رسیږي. د یاد فدراسیون مشر شمس الحق مبارز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د والیبال فدراسیون له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لوبغاړو ته پکې څه نه دي رسېدلي. د ښاغلي مبارز په خبره کې د لوبغاړو په وړاندې اقتصادي ستونزې موجودې وي، هغه لوبغاړي د سیالیو پر مهال ښه نه سېدلیدلی. او د راتلونکي شنبې په ورځ د اروپا اتلانو جام یا چمپیونز لیګ پایلوبه د برتانیا په کارډیف ښار کې ترسره کیږي. په پایلوبه کې به د اسپانیا ریال مادرید او د ایټالیا یونتوس لوبډل سره مخامخ شي. ریال مادرید هغه لوبډل چې د اروپا د اتلانو جام یې 11 ځلې ګټلې، خو سیال لوبډلې یونتوس بیا 2 ځلې دغه اتلولي په خپل نوم کړې. د معلوماتو مخې دوه لوبډلو د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته پوره آمادګي نیولې، خو وبلیدل چې ریال مادرید توانیږي چې په دغو سیالیو کې د بریاو درجن پوره او کیونټس د خپل بریاو هټریک کوي. د خبرنو پای
دوستانو په کابل کې نن سهار 14 په نړیوالو او همدارنګ په کورنۍ سطحه بیلابیلو شخصیتونو او ادارو غندلې ده. فریبا ظاهر ته به غوږ شو او د نننۍ پیښې په اړه به د یو شمیر لورو عکس العملونه ترې واورو.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل نننۍ پېښه غندلې ده. په اعلامیه کې له نړیوالو په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل شوی چې د تورستي ډلو د ملاتړو پر ضد تر پخوا فشارونه ډېر کړي او اجازه ورنه کړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو پر ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله راغلي چې د وژل شویو کورنیو ته یې تسلیت ویلی او اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ټپیانو د درملنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې ګامونه واخلي. دغه راز د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د ویلامې په خبرولو سره دا پېښه وغندله. په ویلامې کې د عبدالله له قوله ویل شوی چې د تروریستانو دا ټول جنایت که هغه په افغانستان کې وي که بهر دا ضرورت مطرح کوي چې د دې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه همکاري وسي. طالبانو هم د کابل نننۍ خونړۍ چاودنې ته غبرګون ښودلی. دغې ډلې ادعا کړې چې د طالبانو ډله په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دوی په پیښه کې ښکېل نه دي او اجازه نه لري چې په هغو سیمو کې بریدونه وکړي چې هدف یې نه دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا برید د ملکیانو په وړاندې د پوره بې پروایي ښکارندوی او د دښمنۍ وحشي طبیعت دی چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي دا برید د دښمنانو ریاکاري ښیي چې ادعا کوي یوازې افغان او بهرني امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو له دې سره سره د بېګناه ملکي خلکو وژنې ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د کابل د وزیر اکبر خان مېنې د نن سهار برید په کلکه غندي او د پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. ستولتنبرګ ویلي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پېښه په کلکه غندي او د پېښې له قربانیانو سره خواخوږي شي. ښاغلی مودی لیکلی چې هند د تروریزم پر وړاندې هر ډول مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دی وایي هغه ځواکونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید ماته ورکړل سي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې دا چاودنه په کابل کې د هند سفارت ودانۍ په سلمتری کې سوې ده، خو وایي د سفارت ټول کارکوونکي خوندي دي. د سفیر په خبره د نور ودانیو تر څنګ د هند سفارت په ودانۍ کې شیشې او دروازې ماتې سوې دي. پاکستان هم د کابل په وزیر اکبر خان مېنې کې د نن سهار چاودنه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا تروریستي برید چې د ډیرو کسانو د وژنې او ټپي کېدو سبب سو غندو، موږ په دې غمجنه شیبه کې له خپلو افغان ورونو سره یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا چاودنه په کلکه وغندل. د دغه وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران به تل په سختو حالاتو کې د ګاونډي افغانستان تر څنګ ودرېږي. قاسمی وایي تروریستي بریدونه چې هر ځای وي د هرې ډلې لخوا او په هره پلمه چې وي وحشي او د شرم وړ عمل دی چې باید په کلکه وغندل سي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پېښې د غندلو تر څنګ دا یو وحشیانه او د شرم وړ عمل بللی دی. د امریکا سفارت لیکي تروریستان د انسانانو ژوند ته ارزښت نه ورکوي او دا چاودنه په افغانستان کې له سوله ییزې راتلونکي سره د هغوی تقابل ښیي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل نننۍ پېښه وغندله. د دې وزارت ویان هوا چونینګ نن خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د کابل د نننۍ برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. هوا وایي د چین حکومت حالات تر غور لاندې نیسي او د لا ډیرو امنیتي اقداماتو په اړه به غور وکړي. په کابل کې د چین سفارت ودانۍ په دې چاودنه کې لږ تخریب شوی، خو د سفارت کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. دغې چاودنې همداراز په کابل کې د جاپان سفارت شیشې هم ماتې کړې. د جاپان سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې برید کې د دې سفارت دوه کارکوونکي سطحي ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پر خپل ټویټر پاڼه لیکي چې په کابل کې د جرمني سفارت څو تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي او د دې سفارت یو ساتونکی وژل شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر لیکي دغه برید هغو کسانو ته زیان رسولی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هلته کار کوي. ترکیه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په کابل کې د ترکیه سفارت د ودانۍ یوه برخه تخریب شوې ده، خو کارکوونکي روغ رمټ دي. په فرانسه کې د اروپای ټولنې د چارو مشر ماریلا دی سارنس یوې سیمه ییزې راډیو ته ویلي چې په کابل کې د فرانسې او جرمني سفارت ته څیرمه دا پېښه شوې ده او تر اوسه د فرانسوي قربانیانو په اړه څه نه ښکاري. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د کابل د نن ورځې خونړۍ پېښه وغندله.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د اوروژنې او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هڅه کوي چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلی اور مړ کړي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړي. ناجیه صافی په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې او طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هلې ځلې پیل کړې څو د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور کابو کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې خپله ټوله هڅه وکړي.
مسؤلینې کې د روژه در نورستان
چارواکي په ځانګړي ډول د دغه وزارت د وروژنې او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست په نورستان کې دنده لري چې دغه اور مړ کړي. ټولې برخې په ځانګړي توګه زموږ د پیښو سره د مبارزې ریاست چې اطفایه یې یوه برخه ده، دنده یې ده چې په دې برخه کې اقدام
وکړي.
دغه اور د پنځمې ورځې لپاره د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی او د سیمې د اوسیدونکو په وینا د هر ساعت په تېرېدو د اور لمبې زیاتېږي. په همدې حال کې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مرکزي حکومت نه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده.
خلک ساحې ته لیږل شوي دي، کوشش باندې روان دي. مرکزي دولت نه غوښتنه کړې چې د حمایت قاطع د امکاناتو نن په دې باندې استفاده وشي او برخه کې همکاري وکړي.
تر دې وړاندې د کونړ په ځینو ځنګلونو کې هم د اور لګیدنې پیښې رامنځته شوې دي چې چارواکو علت د پاکستان له لورې د توغندیو لګیدل یاد کړي دي. سره له دې چې د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدنې لامل لا معلوم نه دی، خو د وان ټویګل ولسوال رحمت الله رحمت وایي چې په دې ولسوال ولې کې هم د دویمې ورځې لپاره په ځنګل کې اور لګیدل چې په وینا یې دا د یو شمېر ورانکارو ډلو کار دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دغه اور د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لګیدلی او دا د اور وژنې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
د مخالفینو په ساحه کې موقعیت لري او دلته دولتي امکانات او تل او د وروژنې کار امکانات نه لري.
نورستان د نخترو، جلغوزو او د نورو ډول ډول ونو پریمانه ځنګلونه لري چې د خلکو په وینا کې چیرته د اور کابو نشي، نو کېدای شي چې د پنشیر او لغمان ځنګلونو ته هم وغځيږي.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د سپورت اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستۍ خبر ریپورت راخلو. هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی روان وضعیت لا هم خرابوي. د دې بنسټ مشر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه خلک د معلوماتو په تشه کې راګیروي او حکومت غیر ځواب ویونکی اخي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنې تېره ورځ په یو خپور شوي رپورټ کې ویلي چې هیواد 90% خبریالان ستونزو سره مخ دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت لري. ورپسې د لوب له میدانه پروګرام له یاده مپسې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نوې ادارې د تازه نظر پوښتنې نتیجه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز مشر احمد قریشي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معلوماتو ته نه لاسرسی کولی شي خلک په بېخبرۍ او حکومت په بېمسؤلیتۍ کې راګیر کړي. هغه وایي چې دا وضعیت به د افغانستان حالت لا پیچلی کړي. دی وایي کله چې خبریال ونه شي کولی د اړتیا وړ مواد ترلاسه کړي، نو اوریدونکو ته هم معلومات نه رسیږي. کله چې مخاطب په څه پوه نه شي له وضعیته همداسې پاتې کیږي او حکومت هم ځواب ویونکی نه وي. دا وضعیت روان حالت بل لوري ته بیولی شي. دا په داسې حال کله چې په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نئی د سه شنبې په ورځ د یو راپور له خپرولو سره وویل چې په هرو لسو خبریالانو کې یو یې له ستونزو سره مخ دی. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د مرکز کابل په شمول په 14 ولایتونو کې شوي راغلي چې د هیواد 90% خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تر دې چې د څېړنیزو راپورونو د جوړولو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. له دې لس ورځې وړاندې معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون ویلي و چې د افغانستان په ډېریو ادارو کې معلومات محرم ګڼل کیږي، تر دې چې یوازې خبریالان د خپلو اړیکو او ملګرتیا په اساس ځینو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. د یاد کمیسیون د رئیس سید اکرام افضلی په باور د افغانستان ادارې اوس هم اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق او فرهنګ باور نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو د نوې ادارې دا نظر پوښتنه غیر معیاري ګڼي. د ولس مشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپل ازادي راډیو ته وویل هغه کارونه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شوي د ستایلو دي.
یو خو په یو سټنډرد او معیاري سروې په دغه برخه کې نه ده سوې. موږ دا منو چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي په اړه کې تر اوسه پورې یعنی دا نهادي نه سوي نه دي، ولی په دغه برخه کې کوم اقدامات سوي دي دا قابل قدر دي.
سره له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نږدې درې کاله مخکې توشي کړی، خو تر اوسه انتقاد دا دی چې حکومتي ویاندویان او ډېرې ادارې خبریالانو ته په خپل وخت معلومات نه ورکوي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبر نه او ترڅنګ به د بګرامي ولسوالۍ د ورزش له استای سره مرکه ووري چې وای په دغه ولسوالۍ کې ورزشکاران له یو لړ ستون سره مخ دي.
هدفي سوق چرسخانو، قمارخانو، شرابخانو او هلاګشتو ته هدبانه سوق ورکړي په خله کې.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د وښو رښتې لوبغاړي غریب شاه محمد خیل درو پیژنو.
وښو کې مونږ غټول مونږ لاس جګی کې مونږ لاس کته کې دی بل لاس جګی امو دولت نه دا خواهش لرو چې باید راسی آیات راسی وګوري
او د خبرونه پروسی شي بو کې به د کرکټ لړۍ نوی او پزړه پوری معلومات سره شریک کړو. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورتي خبر ناورو.
د هم د تیرونی مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له کمبودیا او مالدیف سره د سیالۍ د ترسره کولو په هدف دوبۍ ته ورلاړه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال ملي لوبډله د جون په شپږمه له مالدیف سره دوستانه او د جون په دیارلسمه له کمبودیا سره مقدماتي لوبه لري. روفی وایي چې اوسمهال د فوټبال ملي لوبډله تمریناتي کمپ لري. په یو شمیر آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د سامبو کراش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکند ته تللي او یو شمیر نورې د دوشنبې په ورځ ولاړل. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه څوارلس لوبغاړي دوه روزونکي او دوه تنه د پلاوي په توګه ګډون کوي. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په پنځمه پای ته رسیږي. سامبو کراش د افغانستان د دودیزې سیالیو پهلوانی یوه برخه ده. په دغو سیالۍ کې د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د زورخانه ورزش لوبغاړي د برونزو د نهو مډالونو په ګټلو سره افغانستان ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالۍ کې افغان وشوکر عبدالرزاق رضای د برونزو یو مډال او دغه راز د زورخانه لوبغاړو له دولسو کلونو وروسته په دې برخه کې د برونزو نهه مډالونه خپل کړل. د اسلامي هیوادونو اولمپیکي سیالۍ د اووه پنځوس هیوادونو د لوبغاړو په حضور سره په یوویشت بېلابېلو ورزشي رشتو کې ترسره شوې چې افغانستان پکې څلور دېرش مقام خپل کړ. له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی وو. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په دولسمه نیټه پیل شوې وې چې لس ورځې دوام وکړ. افغان څوک وهونکی فهیم احمدزی افغانستان ته راغی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل عاطفې محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فهیم احمدزی د اولمپیک د ملي کمیټې په بلنه راغلی سو د څوک وهنې او د خپلو بریاو تجربې له افغان څوک وهونکو سره شریکې کړې. فهیم احمدزی د امریکا د څوک وهنې په سیالۍ کې څو ځلې اتلولي خپله کړې. او په هرات کې د تکواندو یا WTF سیالۍ څوارلسم پړاو پیل شو. د هرات د ورزشي امریت فنی مدیر ضیاءالحق ضیاءی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د شلو کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو ترمنځ په بېلابېلو وزنونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي ضیاءی په خبره په هرات کې د تکواندو سیالۍ څخه هدف د ځوانانو منتخب لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول دي. د خبرونو پای.
محترم اوردونکو اوس راځو د مرکې په لور. د بګرامۍ ولسوالۍ د سپورت څانګې استازې پاینده سهاک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لوبغاړي لستون سره مخ دي. د شال صحت په خبره اوس مهال په یاد ولسوالۍ کې غوره قدرونه شته. که موقعه ورته مساعده سي شاید تر نورو ښه وځلیږي. په همدې اړه مې له شال صحت سره مرکه کړې او وار له مخې مې د دغه ولسوالۍ د لوبغاړو د ستونزو په اړه ورڅخه وپوښتل. شال صحت وویل
د مونږ د ساکو د لوبغاړو ورزشي لوبغاړو د ډېر زیات مشکلاتونه دي، یعنی په ګوته کېږي نه څه کومې وزلتر سړی په ګوتو کې، نو لالفه تریا مشکلات ده، خصوصا کلیوالي ژوند ده. د هلکانو مونږ استعدادونه ډېر فورته استعدادونه لرو او امکانات نه لرو، امکانات نه مالي لرو نه په حساب مونږ شاته پشتیوانه لرو، چې مونږ هلکان سپورټ کې او استعدادونه ډېر لرو. خوشمند له دولت نه له نهادونه چې مونږ ځوانان په هر رشته کې او په هر عرصه کې مونږ تشویق او تمویلم کې.
جناب سحاق صاحب، اوس مهال ساسو ولسوالۍ کې ځوانان په کوم سیالیو باندې اخته دي، او خصوصا ساسو د بخش لوبغاړي ساسو بخش کې کوم ځوانان سپورت کوي څنګه ځلیږي؟ آیا دوی لاسته راوړنې لري او د ستونزو له کبله لاسته راوړنې هم نه لري؟
خدای حضر د سدمونګ د ولسوالۍ کې هر نورشته ورزش وشو، تکمندو، کیک بوکس، کراټه، فوټبال، نو هر څه ست دي، خو زمينه د دې مساعد نه دی چې د خلک د باندې راووزي او د دوه اغه کارنامه د خلکو په سترګو کې وځلېږي. زه به تاسو ته یو ډېر اسانه او بل ګوم، تقریبا وته کال مخته د ما یو د تروزوي دلته مستری و، مستریتوب نه پښپګ مست ورزش وکه ملګرو راوسته کیک بوکس ته، پښپګ مست ورزش کې د شپکلم شپکلان قهرمان نکاوټ کا حوال مقام دوا خیس، چون دده سپورټر نه وڅوک نن هلک بیر تمهیسسه لنا خپلونه لدینه څه دده حقونه طلب کیدل په کور کې نهسته.
څنګه د حل لپاره تاسو د کوم مسول کس دروازه ټکولې ده؟ تر اوسه پورې دغه ستونزې ته چا حل کړی دی یا ستونزې ولې نه حلیږي؟ د ستونزو نه حل علت څه دی؟
د ستونزو نه حل علت دا د سمونګه تر اوسه خدای حاضر ده د چا دروازه مې دونه نه دي ټکولې کا ټکولې مې دی هغه د لبایک نه دی ویلای. لاړم د خپل مشرانو سره، کشرانو سره، د کلی له مشرانو سره بازو سره وغږیدم. هغه ما دا فکر نه کوو چې ما ته دونه خوشبيني وکړي، ما د کلب د خپل استادانو زبانانو فکر نه کوو چې ما ته دونه خوشبيني وکړي. سوال نه مونږ د برنامه کې اشتراک کوو، کله چې مونږ طلبای کوي هو ما ته دا برنامه د خپل کلی ولس رئیس د کلو سره بازو ملکانو سره عمومي سره نه څو عمومي اجنټاله رومونګه ان شاء الله تعالی د کلو قصات د سودر قریدی د بمشران او ملکان ځوانان د کلفو کینی بیا به منځ کې ماهنګي جوړیږي او ماستر صاحب به محل ته غوښتل کیږي. د ماستر صاحب پیغام تلای دا خلکو ډیر خلابای کویلای دا، نو مدا احساس وس ماته پیدا سه ما خپل ځوانانو غږ وک کلفو پوستازانو پوستاز تاسو یو لطف مهرباني وکي، چرسخانه سره تاسو په سپورتي جنگ مکوي، تاسو په توپک چرسخانه سره جنگ مکوي، تاسو شرفخانه سره په بوکس جنگ مکوي، تاسو د سیو کې تاسو لري اصل ځوانانو په کلب کې شل ځوانانو تفریری درس ورکړي، شل ځوانانو تفریری درس ورکړي، د ناخوالو او د بدبختیو مخه ونیسي، ځوانان را چې د تشویق کې جلب او جذب کوي کلپوتم. تاسو په خپل بهترین سوق، هدفي سوق، چرسخانو، قمارخانو، شرابخانو او هلاګشته ته او غیر دې سمنحرفه نور نن ورځ مشکلاتونه دي. ټول مشکلاتو ته تاسو د ځوانانو جلوګیری کوي، هدبانه سوق ورکړي په خله کې.
د لوبل میدان خبرونه محترم اوردون کول غریب شاه محمد خیل سره شناسي.
سمانوم غریب شاه محمد خیل دی، د بګراموي د ولسوالۍ اوسیدونکو. تقریبا لاس کالکی که ورزش کوم دویشو رشته دم مخی به اما دو استاد جرات الله لاند تو کار کو تو مون حق خورل کیگی فدراسیون که دا ویشو که مون گټول مون لاس جگی کی مون لاس کته کید بل لاس جگی همو دولت نه دا خواهش لرو سپایت راسی آیات راسی او گوری نفرید دولت لخوانه راسی کسان سوک برد سوک گتی و سوک سی حق آقا رئیس دما حق کوری دی شاگرد حق مون زامت باسوری خوالی که و زامت باس تمام آرازو از دو ستا تمرین که سی مون سفر خارج خواتل آرسو او این حق آرال کیگی زخپل همه فلا مون همه دکره خپل همه قهرمانی هم زتازو دخل مون خیم ویدو خیم سی دی چا نمره جیگ ده او چا گتره.
محترم اردن کو دا چی د کرکټ فنړی کی څه تازه تیریږي یوسف خان زدران په سټوډیو کې را سره دی او دی په دې اړه معلومات را تر کړی.
بلې کاکټ سه به د کرکټ لډګره داونه رښتیا هم ځکه خاص اهمیت لري چې د کرکټ لنړی ګنډ شمیر خبرونه لرو په ورت په یو وخت کې هلته د شلوریزو سیالیو یا د شپږیز سیالیو لپاره لوبډلې اعلان شوې او تر څنګ یې د غوی لپاره د خرڅلاو لړۍ په ډیره ښه طریقه سره په کابل کې ترسره شوه چې ګنډ شمیر بهرني لوبغاړي د لومړي ځل لپاره په کې برخه اخلي. تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ بورډ یو پلاوی چې ریاست یې خپله د کرکټ بورډ مشر کاوه پاکستان ته سفر درلود او دغه هیواد سره په ځینو سیالیو باندې غږېدلی. تر څنګ یې د 19 کلن نړیوال جام لپاره افغان کرکټ بورډ لوبډله اعلان کړه او هغوی لپاره یې تمریناتي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي.
جناب زدران صاحب، د کرکټ بورډ سفر پاکستان ته پس له ډېر مودې وسو، د دې سفر هدف څه و؟
بلې، رښتیا هم ډېر مخکې انتظار کېدو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بالاخره لوبې اعلان شي. دا تیر کال ځنډول شوی وې، له اوږدو انتظار وروسته بالاخره د دې رابطې او اړیکې د بیا جوړولو لپاره دا سفر ترسره شو. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې عجیب او غریب خبرونه خپرېدل، خو بالاخره دا سفر چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو د کرکټ بورډ د نورو استادو تر څنګ یو خبري کانفرنس په لاهور کې درلودل، ځینې ډېر مهم ټکي لري. هغه دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړی دوه شلوریزې سیالۍ ترسره کیږي، چې یوه لوبۍ به چاول کیږي هغه به په کابل کې وي او دویمه په لاهور کې وي. دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ځکه هم غټ خبر دی چې دا لومړی ځل دی چې یوه نړیواله لوبډله به کابل ته راځي او دلته به د افغانستان کرکټ لوبډلې سره لوبې کوي. تر څنګ بیا پاکستان ته هم تر اوږده مهال رئیس لوبډلې نه دي تللي، سفر نه دی کړی. بیا به افغان لوبډله مجبوریږي چې پاکستان ته شلوریزې سیالۍ لپاره لاړه شي. همدارنګه د 19 کلنو لوبډلې لپاره به تمریناتي سیالۍ په پاکستان کې برابرېږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې کچه هم سیالۍ کیږي. د 14 کلنو څخه د ټیټ عمره ځوانانو ترمنځ به هم سیالۍ کیږي. نو دا مهم سفر و. په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه له ځان سره لرل، خو د دغو ټولو سیالیو نیټه لا اعلان شوې نه ده.
تاسو مخکې د شپږیزو سیالیو په اړه وویل د دغه ټیمونو د غوره کولو لپاره بولی څه ډول و، دغه لړۍ کوم ځای ته ورسېده؟
اخره چې اوریدونکو ته یادونه وشي، تاسو یو مهمه یادونه وکړه کاکړ صاحب د پاکستان د سفر په اړه، او د زموږ ملي لوبډله هلته مصرفېږي، خو لاغې مخکې چې هغه ما مخکې ویل شډول وروستی شوی نه دی. د 13 جولای څخه تر 28 تر جولای پورې موږ دلته په کابل کې د شپږیزې شلوریزو سیالیو ایونت لرو، یعنی سیالۍ لرو دلته، چې د لومړي ځل لپاره خو یې بدلون په دې اساس و چې دا ځل د ټول لوبډلې خرڅ شوي دي. ځینې کمپنیو اخیستې، ځینې ملي سوداګرو اخیستې او تجارانو د لوبډلې اخیستې دي. تر څنګ یې په زیاته اندازه باندې بهرني لوبغاړي دا ځل پکې ګډون کوي. په 5 لوبډلو کې تقسیم شوي ټول لوبغاړي چې اکثره یې خارجي کوچونه هم لري او داخلي کوچونه چې دوی به تربیه ورکوي، په ډېر ښه قیمتونو سره خرڅ شول. دا بولې هو به د ستر سره شو، لکه نورو نړیوالو تجارتي سیالیو کې چې هندوستان کې کیږي، پاکستان کې کیږي، دا رقم یو معیار طرف ته قدم مو چکی خودل شو. او بولې د امدې تیرونه په ورستۍ کې تر سره شو په کابل کې. البته تر ډیره به د سیالیو ځکه افغانان ورته منتظر وي چې نړیوال لوبغاړي پکې دی، خپل افغانان هغه مشهور لوبغاړي پکې اخیستل شوی دی د تجارانو لخوا.
جناب زدران صاحب، تاسو څخه مننه. په دې اړه اوریدونکي د ډیرو معلوماتو تږی دي، خو وخت یاري نه راسره کوي. محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرون دي هم دا شان ګرم وي.
جنگ مطلبات غلامی تبیائی، دا جنگ لمحی زبط پاتا یا کزار شکنه.